خسر لیکل دا دی عمر مزل غوړي
درې لاندې کایتونه که وخت و نور مطالبه ملرو پایله خبرونه کو محمد حدیث پردیس د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمه معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل تړ او پیوړی کېدو پاړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دی د اوو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس خیمنه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغو حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې د پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو شمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادی رئیس احمد راشد عظیم د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونی پارک کې د خاریانو په نوم دغه دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران لا کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو راخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي. دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولای دغو اوسیدونکو په شان چې په یویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړي وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیز فریقم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي کنه د عوام رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حال ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنی دریز دا دی چې د خلکو او ولس واقعي ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستانو نرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بېلابېلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړي او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول یې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بې شمېره مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې زګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقوق زحمه او تنخواه هم نه ورکوي. د پښتو نومیالی تنظیم ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوس لایتو ته زنګ لګي لگیا دی. موږ به نوی آرټیسټان جوړول، نوی رایټران به مو متعارفه کول. دا غو لاره ودرېدله. زما له 1974 زده دا تور سپین یعنی بلیک اینڈ وایټ ټی وی ولغه زمانې څخه لګیا يم کار کوم. نو اوس چې ما زده کړله یا زه چاته زده کړ ورکولای سم، دور داسې رالی چې دغه بند شول. زه څه وکم، زه چاته ورزده کړم؟ خو په دغه تروب ما ورزده کولای. اکیډمي خو له موږ سره نشته، دغه پی ټی وی زموږ اکیډمي و.
د بلوچي او پښتو ژبې نومیالی هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینۍ اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس پکې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکوونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکوونکو د حقوق زحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مخروض دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د پاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکاره کی. ګوره لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د پاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینل چې دی هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست ته، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال شي. هغه رنګ د ډرامې وي، هغه رنګ د میوزیک وي، هغه رنګ د سنګرز وي، هغه رنګ د شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب زای وایي له تیرو 4 کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراری ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. کسته وی د 4 درو دوه کالو څخه آرټیستانو ته، رایټرز ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج چې نن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې مو موږ زړې ډرامې کړې دي تر سل دوه سوه واره زیاته چلېدلې دي. هغه ډرامې دې بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډرامه وګورې په دبل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نوې ډرامې نه کېږي، دوی ویل موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کومه ځي؟ دغه فنډ خو له مخ هم راتلی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د دېرش کروڑه د پنځه دېرش کروڑه چینل ته لګی او ته پر یو ډرامه باندې لس لکه پنځه لس لکه نشې خرڅولی. له چاینا پروګرامونه راوغواړې او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخلې. زه روان یم په پښتو کې وایي کنه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم. خو د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبره ده؟ تا هغه رنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابوي، خپل ژبه خرابوي. باید چې ته خپلې ډرامې جوړې کړې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خپرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزه یې په وار وار د بلوچستان د کلتور او ټوریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزي وزارت ته وړاندې کړې، خو غږ یې نه دی اورېدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته حقوقو زحمي او تنخواوې ورکړل شي او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقۍ، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلرو بار ټول پښتانه ورسره آشنا دي. خغلی گلزار عالم له نه وشتو کلونو راهیسي سندرې بولي او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړې چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلېږي.
نصاب شو نصوب شو بس سر جن تمام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو، نخوب شو نشرنگ شو نیار
زده بودم شروع کرده در 1900 نه بیاغی نه پس 1900 دو تیم زمان پا خیال در بخیر افکشنواری سرا بخور تلویزیون نه شروع کرده و آتر دا ساعت پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نشو بگو دیر زیاد زمان در کورانه آگا مذهبی کورانه وا سنگسی طول خلق چکنه ما شمانو ما نگه کهی نظر قرآن شریف بیا خما و پسی بیت با ترجمه قرآن شریف هم میویلی و تفسیر هم میویلی او حفظ من شروع کرده و خود ما شوق چکم تین و سندر و سرادی زیاد و پلار می بغیر ریدیو روڑی و چاگی منی با خواهی خبرون رو در خوش آقا با نو نما و پتی پتی سندری آوری دی بیاغ انسان کی اخبر لگه بی چه شوق در نظر شوق ندی
تاسو د نظریو د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه، که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي؟
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنت کالج نه مې سر لسم کړی دی، بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس پوهنتون نه.
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما په خپل وخت ډېرو استادانو نه زده کړه کړې ده او اوسه پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. لومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استاد و عنایت علی سلطانی صاحب چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به استادېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله. هغه نه مې زده کړه کړي، بیا عبدالحق استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده، نواب استاد و هغه نه مې زده کړه کړې ده، چې هغه شاه ولی و خیال محمد صاحب هم استاد و ما هم هغه نه زده کړه کړې ده، تل خان استاد نه مې کړې پېښور کې. بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم. لاهور ته لاړم او استاد مهدی حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې و هغه د هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده. بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل اغینا ورستو بیا خلقو پیجندلم خو لاہور کی سینٹرل پروڈکشن ورته وی اغی د پارز ریکارڈ نه تلو ما نو دو دو دی حسن راڑے غلام علی استاد اغی سر مول دل او بیا د اغه شاگرد شما احمد به خواغه په خور ته راغلو نو زدت له نوسم شو د خدا غو سازان د سما
زما خیبر دشی ودان دستا قابل شکنا زما خیبر دشی ودان دستا قابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد چی د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه لکه په داسې وایي چې څومره کیسې ټیم ریکارډ کړی دي دوست یاد چی داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډنګ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریباً بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی بار ملکوں کی تو سویلا جرمنی ریکارڈنگ کرے نور بازار سے ان کی میں ریکارڈنگ انہوں نے دنیا کو کر دی
استاسی انقلابی سندر واسا سائل سے نظم و زمان پر خیال غالباً چیرا واخر بیاد انقلاب سر مشاہدون دیوانو ظلم تا خور انقلاب پاری داتا دین دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تا لگ پاپنیو گئی
زی چکلا دی پونتون فارغ شم زمانگا آلت دغا دی پر خور کی ایر فورس ورطا دی کی وزیفی داغ شوی نو ما پاکی دغور کو دغور علم زی آلتا سلیکٹ شما نو نلسوا وہ تین کی زمانہ مرغری اور ڈاکٹر کمال خیر صبح کی داغ اگوا دو نمو مندر سے دوستانے دکتر مخہ تش پی غیر اور گلی ما اسیا دا تا مندر مندان را گلی او التا طول تو پتہ ہو جے دا شو بلری التا ما پروگرام او پرو پروگرام ریکارڈ شو او یہ دا شالمار ریکارڈنگ کپین او یہ کیسٹ ریلیز کو اندے کی دا سندرو ہم وا
شہری
ہوا نو دغه وجه نه دغه چې ما وویل سیل سیب دا نظم ډېر زیاته خلکو خوښه کړه او همدغه وجوهات همدغه وو چې سختي وه ډېره زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوي او بیا
خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب چپ خندا پت چندن راوی گلونا گلالو زلو دا خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب کبا خلی جاد انقلاب سن شانو نلے ونو زلو دا خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب وطن دسرو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گرزما زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گرزما زپ گناہ و ثواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گرزما علاج دو لگی دے گناہ ثواب لنگا لو ظلمو دا خورا انقلاب والی دا زادہ انقلاب دا وقت جاد انقلاب سپ
خطرناک چپرا والو تھا ڈیر خلگے پہ پورا کر ڈیر خلگے مرگ جبلا واڑا والا آیا بدغ سیمو کو دین آرام او طالبانائزیشن ستا سونر تسمر تاوانو رسا
زکر دو گو مشیر منگ ڈیر د ہنر پر لحاظ ماندے کلچر پر لحاظ منگا ڈیر زیادہ رست بوتلو دا بغلط نہیں وجہ سے کمزے کی امن نہیں کمزے کی جنگی جھگڑ بھی استنزی بھی الگ تجربہ منگ ہنر دا دا آرام شے دے دا دا زلی ذہن جو خوخلا ذہن کار دے کمزے کی انسان تستنزی را پیخی بھی اور اگر تستنزی کی را گیر بھی دا دا جنگ سے کم جنو آگا تخطر بھی نو آغازی کی ہنر کله هم چې کوم دینو پر مقصد نشي کولای کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونه ختم شو د منځ نه لاړل دغه ځایونه وګوره پوهاټ ټل مهانګو ټل پړچنار او دی خوا کرک لاچی لاچی اور ٹانک اور بنو بنو کے ڈیر زیادہ ہو جی خان کی دکان اور سواد کی دکانوں بے خبر خود بے خی گٹ مارکیٹ ہو بلا زین کے دل جلال آباد کی دکانوں کے سٹو کابل کی بمو داغا ٹولی کے سٹے بخل کو تراتلی بخل کو بولے دے اگر عرصہ دا میز نہ لاڑل کرا دے سر ڈیر گٹ تمام ہنر تھا زمین کلچر تھا زمین ٹول بے بخبر ہوتا بلا تاوان اور زیان اور نقصان دار سے دے دے وہ کوشش منگو خپل کو چې لګا حضور سره پام نه درم چې دا دی وخت غدا کرا وکس کیږي نو دی وخت په دې دا بڑے وخت چې کوم زین او کوم کې خلکو کې سټه اورې دی سندره اورې دی او اغم د بده مر غل ته چې دکانونو ختم شو او بیا چې پیرا او هغه خلک سره ما جو شو دی خو قانون تر راغل او کوونه په خوري نو دا په موسیقي دې غټ روان وي
مگر پاس بیدار پیدا کر سر سمن دل بدل خاطر مگر پاس بیدار پیدا کرول بغوار سال دا سم سر لو سل کلا پاری دا سلا زپ دا گلار داد پسیر شما زپ دا گلار داد پسیر شما گل تمے سلام اکڑو تیر شما گل تمے سلام اکڑو
سر خپل مینوال پاڑا سوائے آیا ہم نے تاسو خپل مینوال تور کړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دا غمین در کړی کنه
دا کوچاري خپل ودان زغم من سره سره بل لفظ مو استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته ما مینوال ور کړی دی نو زه غنم چې ډیر کم اونر منځان د سړي چې دا وې په نصیب شو او هغه نو منځان کې زوم یو ما جی چت خلق احترام دے بلوچستان سے مسیح ملی کا نا افغانستان کی نو کابل دے جلال آباد دے ماں تو بالکل یورنگ خلق مینا ہوں مینا ماں فرق مینا سر سر دل کا احترام ہوں ہمارا فرشتہ
استاد په دې ورسته کې تاسو ډېرې مینوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار لپاره مو خپل ډول موسیقي کې د غیر معیاري شعر انتخاب کوي د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینوال معیار را پرېوتې
بعضي یو زمين بشوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسمه ما انسان سرا جم دے نو خیٹ ہم تڑے شیر بچی کور نو دا ہم سواڑی کنا دا پتہ خبر او پتہ سوا وا من دو دیر خمان دی ہم نے کی ما دیر حد پوری ما کوشش کول کرے دے نیت نی اور کرے پی سیتا پر نر دے نی اور کرے دے چھ شاعری نی خ لکھ می کنا ز نی خ غزلی خصن دے ی غزل ما کو زمن دے بد مرغا زر اوپر دوڑ دین کی دے ہنرمند دا پارا داس سدا نشتا چھ اگر دے کور چھ مو تا کچن وایو کنا اشپس خانہ چھ دا چھ کم دے نو دے فکر نہ ہنرمند آزاد وی او دا خپل بچو دا تعلیم نہ آزاد دا فکر ورسره نه وی دا کارنا وی ریاست کی سی دا خپل ہنرمند دا خپل نور چھ کم کار کون کے خلاف دی استادان او پروفیسران دے خیال ساتھی دا دا بچو دا صحت خیال ساتھی دا دا تعلیم خیال ساتھی دا بدا مرگا زمان دا پدی پختون وطن کی دا سی دا غنیشتا چسکی پا خپلا غزان لکی دا پناس تنشی گنا شی دا غرا دیدی دی پناس تنشی خوزی دل غواری سوک چی منزل تا رسی دل غواری نو خام خستن اسا خوب کور غواری نو دی دا وجی نشی کم دی نو کسا ما اسا دویدی گی اگر بندی کا خاطر ہوئی تھی خبر نور کو زمین نرس بندے میں اسے پولا پٹیش تھا نہ بل سے روزگار تھے عمدہ میں روزگار دے ہنر زمون په سر لرم
سره نو کسنه تاسو اشاره وکړه چې ځینې په سرویس تنظیم ځینې حکومتونه د بیغوري وجه ده نو اخر د دې بکیږي سره د پښتو د روان موسیقي بازار ته څنګه ارزوي یا دا ډیر غیر معیاري نه ده اوس چې کوم بازار کې کوم موسیقي چلیږي تاسو حق له ګوري نو د دې بکیږي سره اخر د موسیقي سر به چیرته رسیږي د غیر معیاري موسیقي نو دې مخنیوی به څنګه کیږي زمواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابر وو
اکثر یو خبر کو سندر خپل کور کې خپل خزې سره مېرمن سره خپل مور سره خپل خور سره خپل لور سره نشم اورېدل هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارنو ملکونو کې دا ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنې چې کوم سندرې د اوردو دي کمې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورڈ کی منو اگر انسان پر یہ ذہن کی پروت تیرے فکر کی سوچ کی ضمیر چورتا ہوئی اگر ضمیر دچا جندے گی دغه څه سندره نه وای او نو زما په خیال چې د کور کې نشي اورېدې نو ځان لکه اورې اسې نو دا خو ډېره بده غونې خبره ده هغه موږ پښتو ټولنه کې دلته داسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوی وکړي او په کار ده چې موږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه موږ په خپل کور کې خپل خوندنه نشو اورېدې شو نو زما په خیال په دې یو کار کې دی چې نور ما ته ماتے سبلا لار
زب دا غلار دا واپس شما زب دا غلار راز ہمو لجن گٹو سوچ لورا تو
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوال په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننه به
هغه ټول مینوال ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نور هوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او وخت دې کې چې دا زمون په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دښتې لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی دې درلېږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسن چون دخلی وستل کفر شی حسن تا تم جڑے دل کفر شی دلو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا د زړه لوګي لیدې شکنا یو تمنا دا اورې دې شکنا ستا د سکنی سکنی ما د چا د زړه لوګي لیدې شکنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې دې درلې دلې چپو چپو سندھو بنو لے مرا رکھو سسو لے وارا حسن چند خلی بستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو لو یو قدرت نو روا یو تم نالا آوری دے شکر ستا دسکنی سکنی ماں چادر گیری دیش
وړاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدلای شي. اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې کایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې کایتونو اوریدل.
کلال او هنرمند. هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅونکي ورته وویل په بیه کې فرق نشته. دې په حیرانۍ ورته وویل دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم خو ښکلا بیه نه لري. ژغورونکی. د سیند په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یوه چیغه واورېده. یو څوک له هوکېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه وه سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی حملو اوبو را وویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سیند له خوني څپو وژغورل. د خپل ورځ په ژغورلو تیره کړه خو دې ته یې پام نه شول چې لږ وړاندې یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بې کړه په ژوند راز. زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د ښځې او مېړه د آرام او بې جنجاله ژوند راز په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت یې د ښځې په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه مېړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونۍ مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکې لومړۍ برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون هیواد ورسره کړې خپرو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي لکه پیروزه، زردانه، شپونکی او داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکې ډېر کارېدلي وو. د جانان ردیف باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلي دي، په زندګۍ م اورېدلي دي، په ژوندونه م اورېدلي دي په دې ردیفونو باندې. نو ما ویلې چې یو داسې ردیف وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې. نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام سو. نو بیا ما په کوچیه لکه دا تا یاد کړه پیروزه، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغه ردیفونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکیه. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردیف پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیف سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیف مې نوی راوړ. صحیح ده، ردیف خو به د هغو نه وایي، خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دي د ردیف راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي. نو ما ته دغه خپل ښکاري. البته که څه هم سي دیمانه بعد بیا مرګرو په کې ډېر ښه شعرونه مو لیکل او هغه نوم هم پکې وکړ.
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي، هغه موسیقیت یې زیاتېږي، تاسې نومونه پکې راوړی دي که نه؟ دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي؟
په دغو سیزونو کې دا کوم سې نومونه دي، په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده. دا خو ښکلی کوي ډېر، دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي، چې ده په کوم اندازه لیکلی ده، د خواري د شعر سره څومره کړې ده، نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي. د ما سې بیا کومه هڅه وه، نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي، چې څوک یې په هر محفل کې وایي، که په کور کې وایي، که په سهارا کې وایي، که هر څوک یې سره وایي، سې په سماعت بد نه لګېږي. نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسو ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده، او په دې باندې تا ډېر ایوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو. نو ده ورته ویلې چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده، او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کېږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي، نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي، او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، کنې حالانکې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي، یو رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې، نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده. خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید څه د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي، چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي، نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیمې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي، او د ده ذهن ته به دا پکې تورې راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي، نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې د ډېر زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغسې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت یا هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغسې بیا څوک اوري، له درون ارکلي سره مخ کېږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایمه د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي، نو بیا موږ پیژدي ډاکټران هم لرو چې هغو پیژدي کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي، نو یې دیرلسو سیلابه په جای او د نهو سیلابه په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس شي او دلته تې کمه شي پنځه شي، کنی الان که هغه دبم ډیر لسی خوږی کې سی هغه کوم شای کمی هغه د پیتری رنگ ده نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایمه چې دغه د مطالعې اړخ او شعر پیتری شاعر سي باید پیتری وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه چې سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي سی ډیر زیات زورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار زبی الله مومن د دانش مطبع او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلی سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي؟
اغلی سپین سهار، تاسو کو تیره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منځپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تیره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینې څلوېښت اصول چې د الف شفق کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سایز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، ښکلې پښتۍ لري او څلور سوه څلېرش مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی او الف شفق سیدا د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي، 10 ناولونه دي. د مینې څلوېښت اصول دا ناول یې په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړن محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنت کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولونه ګټنه کېږي، اوس هم خلک لاغنه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته راجلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅه کړي چې په هغوی سودا هم خرڅه کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، یو سلو شل مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، پښتۍ رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، یو سل اته اتیا مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو پاړه باندې علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.